سلام لګرمي مخکې لاس بجيري ز صفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو استل و دروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیر میاشت لزګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته استل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری استل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاو لانګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼي او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانونو 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتر نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال له 1 متر درويشته می تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډله د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اووریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخت رسیدو او له خپلې واد څخه له وتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوړوي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2024 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 14 کسان چې 14 یې ملکي وګړي وو وژل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکي وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرژوبلې اوښتې دي. یونما د دسمبر په 24 د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیرشو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خونړۍ پېښه د نومبر په 21 هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 12 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباري عارض وایي سره له دې چې امنیتي پېښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پېښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پېښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیزی پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دا څه نا څه پېښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي، که طالب واکمنان د ښه حکومتداري په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوي او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 48 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د کرکټ مینوال ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوروزینیو نړیوالو لوبو کې په ښه لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غوښو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مونږ کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره مهنت خواري شوی او په مونږ غو اعتماد چې کوو مونږ ته ډیر زیات انرژي راکول او نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کوو، خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کار کړدګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2040 کال کې په 401 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې شل یاد شوی، په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستان وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي:
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی خزینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. دغسې یو څه
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
ورزی خوري، ورزی کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري. ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسره لکچپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شاه هم تر اوسه غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شه هم چې دا مثلا کوچ دی او واز د دای د خوراک دا شاندې چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینهو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغوښتل چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې کچرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، کچرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش پسنا سے طریقے سرا مطلب یو ڈول شرم بلل کی گی، یعنی مطلب خزینہ ہم جو مطلب کلا پکورنے کی یا دکور دننا جو ورزش کی نوزان ورته یو بل رقم تخکاری وری چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دی چې هغه ته د ځان ولی بد خیالی زګه چې ټولنه یا مثلا پکور کې ناری نه د دې پاړه داسې کوي خبرې نه دی کړی چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو ناری نه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سہولتونه پکور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی شي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلود دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل شوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې ګورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کله دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحت مند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پاکله خبرې ورته کړې دي؟
یعنی موږ خو چې تر کومه حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې دغه پخپل مطلب ورزش کوي، دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغ ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زموږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موږ کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلی دي چې نه یوازې داسې مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغو دوی ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي؟ مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه خزینه او که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا تر سترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظره وي، که هغه د صحت له نظره وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي، هغه به څه صحت مند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې مونږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانه استاد سایما خوګیانی وای چې پوښای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. همدا علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
متل دی په دری ژبه وی چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان وضر کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو، بېخي سوچه ظلم دی. دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي، یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کړي، نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا یې سالمه واوسي، او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوډېږي، ډېر ګرځېږي، یعنې دا خپل او دوی دپاره ورزش دی چې خوی بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید هغه خو کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی دو پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. اوکې، لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري، د سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنې اشن چې ډېر غوړ لري دوی ته ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ولته سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېنې پاڅېږي، دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه وي، یو پړی واخله، قلم رسوانبازي وکړه په کور کې، دغه هم ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپله ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغه چې امکانات ته برابرېږي، د باندې وځي او د زمینه برابرېږي، چې د باندې یو د پاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغه هلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنټرول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي، نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس، د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاړس ورځ کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دغه رقم چې موږ باندې نشو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا و. خپل اکثره په موټر کې تلو راتلو، یعنې د خپل مزار هم نشو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو په همدې حساب وشي. د مونږ هغه وزنونه ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو، بالاخره ما ته خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شوه ته. نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم، خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې ما ولکه ورزش کړی او نه د ګرځېدو امکانات وو. خو ورسره ورسره چې کله د باندې ما نو اوس نو د ورځې اقلن زه تلویخ دقیق یو ساعت لپاره دغه ګرځم، پوهېږم چې دی څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېده راته اثر کوي. او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو، پنځه شپېته کیلو مې وزن دی. تکلیف
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه سوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راته وایي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي، آرامه وي، روحان آرامېږي، دا ګرځېدل خپل دی، دا روحان آراموي او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو پنځه نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره اشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحان هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي. او کله چې د شپې وي یا مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي. مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي، ستړی اوسي که نه، بیا ډېر آرام خوب سره کوي. یعنې د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله که افغان میرمنو تم یو پیغام ولری تاسو چې د سمره چې مشکلات ډیر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دې باندې بندیزونه وضع کړی دي دوی روحان آرامنه دي دوی اقتصاد لارخه آرامنه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړی دي په همدې اساس وضعیت کې دوی ته باید تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېره وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل تا په خپله ورزش دی تاسو ان کولی شئ دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شي وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بل خوند دا کتونه سړی تشویش کوي ګوراغونه وزن ډېرېږي سلپوزی باندې ډېر بده سر کې دا بهښه تجربه ده ما لپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چقطه پاکې هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زدهغزارنده پاتې شوي حتما هر شوي پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلان خرابېږي دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کوي
د ته چې د ټپ په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر پخانه مسله عقل مایار وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی د اغلی عقلي خبرې په مرکه کې اورو
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یو اړین برخه ده لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت دا ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي وینه جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي که هغه مفصلونه دي که هغه اعصاب دي که هغه زړه ده نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسېږي ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسېږي نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي دغه د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي که راشته رواني بخش ته یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درېو اړخو د نظره هغه روح وي چې هغه روحي ده فزیکل ده یعنی فزیک بدن جوړي او د اجتماع د نظره ده نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي فزیکل د بدنی روحی نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لري شي نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي نو چې کله هغه ته فایده ورسېده د مریض په روح باندې ښه تاثیر لري د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي
بله که راسو دیتا پا اوست وقت که لکه څنګه چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلاریسی یا پارکی قدم بایی یا بیرون وگرزی اوست دی حل لاره چه که دلیسی آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگانو نه برخمنی سی لکه څنګه چه تاسو پا خبرو که یاده کرده
لکه څنګه چه تاسو بجیریان که بدبختانه داستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی نو دیده پر بهترین لار به دا وسیگی بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه نو هغه کې کوي چې د خپل هغه د سهار له طرفه د چکل هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره بدیله لاره اوسېږي. او یا که څوک په کابل کې اوسېږي یا اپارټمانونو کې، دی کوي چې خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانوزي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیله لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کولی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک ته پامنیسی څومره بد اغیز لري پاندام باندې. دی بلګې په توګه زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي، دوی د خپل ناس یا د خېټې لغټوالی نه شکایت کوي، څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود.
بالکل بالکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بېرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان لپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي، هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرېت او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو وخت، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي. د یوه خوانه ډېر خوري سام نه خوري، او بلې خوانه بېرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث د دې کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي، هغه بېرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته، نو بدن دست که چه آقا چه خوری له حقا مصرف که ده اضافی شه هم ذخیره کیگی ذخیره کیگی ذخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شه هم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که ده باعث ده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که ذخیره شی، دلتا بیرت دیر خوراک کهی مناسب نه کهی، او دلتا بدن که میشه هم ذخیره کیگی. نو ده ده پا وجه ده خزه یا سرای ده به یو غیر متوازن اندام ولری، چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري، هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري، کمبود یې دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده. نو دی همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږئ، خپله څه رقم خوراک تنظیم ما یه ترقم ورزش تا وقت ورکه؟
شخصی در سره کم گامونه چه بجوان که اخلم دقیقه پاره که در سره خبری وکم. نول که چنگه اشتاسو یادوه نوکره منگه ده بعض مشکلات پا اساس بیرون ده نشد لی. نو بدیل لاره دخت داشت که ورست که پینزه لستقی یا لستقی زاقه سپک کم ورزشونه چه من کور مایس که کوشو آقا کوما. او ده ده نغیر اخبلا توازن نمغه مناسب غذا استفاده کول ده شحم کم استفاده کول، د کاربوهایدریت کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایدریت نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نیسي، لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کومو خوړو کې دا شیان وي.
لکه د ده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایدریت ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سر لک چپس یا کچولو اچي چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د دې په ځای چې پروټین ویټامین سلری سلور درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شهم تر اوسو په غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی وازد دا د خوراک دغه شان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
کړل؟ بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي میلمه په دی خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دی خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو. په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډېره زیاته مننه او خوشحاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه که من ټول چی یو مسافر شوم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زده کړې لړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړي راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب ویلې دی، ښوونځی مې هلته ویلې، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې نهم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته. افغانستان کې مې په هنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موتیویت کولی چې دا سن تشویق شول، نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوئ چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم و، ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې. هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شوم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کښېنه مرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبا جانې، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګم تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دې شم کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلی تې نه شي کولی، او داس نورې جنکې من سره وی چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه دلودا هغه د ما یو ملګری وا پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار ایس درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به مونږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دي ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه ما هغه خپل ذهنیت او هغه خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې شي وکم کنجی نه شروع کم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدل ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کدا چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سو ته کولی شي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې دي د خپل زده کړو پاکل راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړل دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کیو ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو او آن کول مې نه شو نو دا مې را وخت به را ته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې اوسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارجنټین کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
محبوب جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د فزي وایي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې هم دغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپله انجینرین زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا د کوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري تسنل ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاده سم درس ورکم. نو دا زه وینه نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه کواړی هره ورځ زه وینه ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسېږي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعال یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوې چې هغه رشته ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر ګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبہ جان راځه پدی وغږیږو چې یو خزه او پټول کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور داسې برخه شته چې دوی پکې ځان ورسی په کور ناست دوی کولای شي ځان تایید ولري دوی کولای شي کار وکړي دوی کولای شي ژوند مختبوزی تاسو دا وس لګیا استی په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستی اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پښو ولاړ یې مستقل یاستی اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چا مرسته ته اړ نه یاستی نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي تاسو څه ویل لرئ
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده او فزیکل ستونزه هر څوک لري که هغه نه پېږم جګېدلی نسي کېناستلی نسي دا ستونزه کومه خاصه ده دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف چې لرئ هغه لپاره
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې که د خپل د ژوند یوه ښه خاطره یوه شیرین خاطره را سره شریک کې چې کله ته ذهن ته راولې یو یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې هغه به کومه خاطره ای
زما لپاره او ډېرې زیاتې ښې خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده او همیشه چې پرې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شي وي هغه سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما ویلې چې پرې فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګم ډېره زیاته تبهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې
ژوند د اوس څنګه تېرېږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سوی یم دې ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تېر شي دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جان که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځو چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمونږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپله رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر
ساعت